دوشنبه ده د چنګاښ یا سرطان اتويشتمه د جولای 19 د ازادي راډیو خبرونه په لومړی نیم ساعت خبری مجله پیل سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تښتونې د پیښې په عکس العمل کې ولسمشر خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته ورغوښتل. پاکستانی چارواکي وایي
تمام تینوں ڈرائیور کے انٹرویو موجود ہیں.
دے ٹولو دریو وڑو ڈرائیورانو مرکے موجود دی سچے ہیغے بیان ورکڑی
تفصیلی
مذاکرات مدرلودل لخبرو دغه دور مقصد داو چه د مذاکراتو بهیر چټک شي.
په بل راپور کې حکومت وی امنیتی او دفاعي ځواکونه اوس په تعرضي حالت کې دي. د ژوند پرنګونو کې د لوی اختر پر مهال د قرباني پر موضوع بحث شوی دی.
قرباني شې دوکونو هر څوک په درې برخه شي، یو ستا خپل ده، یو د ګاونډیانو ده، یو د خپلوانو.
دا خبري مجله تر اونۍ موده خبري مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان حکومت له پاکستان خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته وروغوښتل. په بلخ کې د ماین چاودنې درې کسان وژلي. د تیلو تولیدونکو هیوادونو د تیلو د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه. د افغانستان حکومت له پاکستان خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته وروبلل. د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په اعلامیه کې ویلي په پاکستان کې د افغانستان سفیر او نور ډیپلوماتان د هغوی د بشپړ امنیت تر خوندیتوب او د افغان سفیر د لور د برمتګرو تر نیول کېدو او محاکمې پورې کابل ته راغوښتل سوي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې ژر یو هیات پاکستان ته ځي څو دا قضیه وڅېړي او د موندنو په پایله کې نورې پریکړې هم کېږي. تفصیل وروسته. په بلخ کې یو مقناطیسي ماین چاودنې درې کسان مړه کړي او درې نور ټپیان کړي دي. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل دا ماین د عبدالرؤف په نوم د یو ترشتول سوي ماشوم د پلار محمد نبی په موټر پسې نشلول سوی و. د امنیه قومندانۍ ویان زیاته کړه چې پیښه د ښار په نهمه ناحیه کې سوې ده. هغه زیاته کړه چې د موضوع په اړه څېړنې روانې دي او د چاودنې عاملین ناپیژانده وسلوال دي. تر دې دمه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. محمد نبی چې لسو میاشتو راهیسې لس کلن زوی عبدالرؤف د یرغمل نیونکو په منګولو کې دی. ازادي راډیو ته ویلي چې له ډیر وخت راهیسې ګواښونه ورته کېدل. محمد نبی ټپي دی او د کورنۍ غړي د دې چاودنې قربانیان دي. د عبدالرؤف د خوشې کولو لپاره تر دې دمه د حکومت هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د کرکټ وتلي لوبغاړي راشد خان ویلي چې تیر 15 کاله یې یوازې 15 ورځې پر کور تیرې کړي دي. راشد خان دا خبره له بریتانوي ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې ده. هغه ویلي په لوبو کې د سخت بوختیا له کبله یې ډېره کمه موقع پیدا کړې چې خپل کورنۍ وګوري. د افغانستان د کرکټ د شل اوره لوبو کیپټن او د نړۍ د شل اوره لیګونو دغه ستوری لوبغاړی دا مهال په لندن کې دی چې تمه ده هلته په څو نږدې ورځو کې د سلبالیزو کرکټ لوبو کې برخه واخلي. سلبالیزې تجارتي لوبې په انګلستان کې د اتو ټیمونو ترمنځ د جولای له 20 پیلېږي او یوه میاشت دوام کوي. د ګارډین ورځپاڼې په راپور کې دا هم راغلی چې راشد خان د کورونا وبا له پیله ګڼو هیوادونو ته د سفر په خاطر 108 وارې ټیسټونه ورکړي او هر وارې 4 ورځې قرنطین هم تیر کړی دی. راشد خان ویلي قرنطین یې ځوروي ځکه هم پر فټنس تاثیر کوي او هم په رواني لحاظ سړی غښتلی نه پاتې کیږي. د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو تړون یا اوپیک موافقه کړې چې د تیلو د تولید اندازه زیاته کړي. د معاملې هغه لنجې پای ته ورسولې چې له عملی د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د تیلو بیه په تیرو شپږو کلونو کې لوړې کچې ته ورسوله. د اوپیک پلس غړو د یکشنبې په ورځ په آنلاین غونډه کې موافقه وکړه چې له راتلونکې میاشتې څخه به هر ورځ د تیلو پر تولید 400,000 بیرل ورزیاتوي. دغه موافقه د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د لنجې تر حل وروسته ترلاسه شوه. د اوپیک پلس غړو هیوادونو چې روسیه هم پکې شامل ده پروسه شکل د کورونا وبا په خاطر د ورځې 10 میلیون بیرل کم تیل تولید کړل. د نړۍ د اقتصاد په بیا پرانیستو سره د اوپیک پلس هیوادونو خپل ورځنی تولید کې 4.2 میلیون بیرل زیاتوالی راوست. د یکشنبه پورز د ایران د سویلی ولایت فارس کې 15.1 درجه په ځواک یو زلزله وسوه. د ایران د زلزله پیژندنې ادارې په وینا د زلزلې مرکز خشت شار ته نږدې تر مځکې لاندې 11 کیلومتره کې و. څو نور کمزوري ټکانونه هم پیښ شوي دي. د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. په فارس ولایت کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې رئیس رحیم آزادی دولتي ټلویزیون ته ویلي چې د ژغورنې ډلې سیمې ته استول سوي او روغتونونه چمتو دي. نن عرفه او سبا د لوی اختر اول ورځ ده. سږکال د حج مراسم هم د کورونا او بعد خپرېدو له کبله محدود دي. د سعودي عربستان چارواکو هغو 15,000 سعودیانو او نورو بهرنیو وګړو ته د حج اجازه ورکړې چې په بشپړ توګه واکسین سوي دي. په نورو کلونو کې چې د کورونا وبا په څیر لوی ناورینونه نو د حج مراسمو ته په اوسط ډول 2.5 میلیون کسان ورتلل. د سعودي عربستان چارواکو د ټولنیز واټن د رعایت لپاره خاص تدابیر په پام کې نیولي دي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د راتلونکو 24 ساعتونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د سانتي ګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه ورځ د ورښت اټکل د تودوخې 2 درجه 33.3 کندهار کې به اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې 2 درجه 28.25 مزار شریف کې به اسمان شین وي د تودوخې 2 درجه 26.6 کندهار کې هم اسمان شین ښودل سوی د تودوخې 2 درجه 26.25 او بل اخره جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې 2 درجه 9.3 شل اټکل سوی ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تشتونې د پیښې په عکس العمل کې افغان ولسمشر خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته وروغوښتل. سلسله علي خیل د جمعې په ورځ له اسلام آباد څخه وتښتول سوه او 2 ساعته وروسته داسې وخت خوشې سوه چې د افغان حکومت د اعلامیو پراساس سخته شکنجه سوې وه. د بهرنیو چارو وزارت وایي ژر یو پلاوی پاکستان ته ځي او د قضیې په تړاو تر موندنو وروسته به د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه کیږي. پاکستاني چارواکو هیله ښولې چې افغان حکومت د سفیر او ډیپلوماتانو د ورغښتلو پر پریکړه بیا کتنه وکړي. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تختونی او ربړونی قضیه اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ نوې ډیپلوماټیک کړکېچ رامنځته کړې. افغان ولسمشر د دې پیښې په خبرګون له پاکستان افغان سفیر او نور ډیپلوماټان کابل ته ورغوښتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو یکشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې لیکلي په پاکستان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت د سفیر د لور د اختطاف په دوام د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مشرۍ له لوري په پاکستان کې افغان سفیر او لوړپوړي ډیپلوماټان د هغوی د بشپړ امنیت د خوندیتوب د تهدیدونو تر رفع کېدلو د اختطافچیانو تر نیول کېدو او محاکمه کېدو پورې کابل ته راوغوښتل. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې یادونه شوې چې نږدې راتلونکي کې یو پلاوی د دې قضیې د څېړلو لپاره پاکستان ته ځي څو تر موندنو وروسته د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یادې پریکړې د څرنګوالي په اړه لا زیات جزئیات نه دي خپاره کړي او نه یې د ازادي راډیو ټلیفونونو ته ځواب ویلی. اخوا د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیګانه وخته په خپل ټویټر د ولسمشر د پریکړې د خبر ترڅنګ لیکلي چې د افغان سفیر د لور تښتونې او بیا شکنجې د ملت روان زخمي کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یکشنبه په شپه ناوخته له پاکستانه د افغان سفیر او نورو لوړپوړو ډیپلوماټانو د ورغښتلو په تړاو د افغان ولسمشر په پریکړې ناخوښي ښودلی او هغه یې د تاسف وړ بللې. په دې تړاو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان سفیر سره کتلی او هغه ته یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې افغان حکومت په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. په پاکستان کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل جمعه د جولای 14 له اسلام آباد تښتول شوې وه. افغان حکومت او په اسلام آباد کې افغان سفیر اعلان وکړ چې سلسله علي خیل 2 ساعته وروسته داسې وخت خوشې شوې وه چې سخته ربړول شوې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغه هیواد کورنیو چارو وزارت امر کړی و چې پاتې 3 ساعتونو کې دا قضیه وڅېړي. د کورونی چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې 3 ټکسیوانان د افغان سفیر د لور په قضیه کې پوښتل شوي او د دې خبره دا قضیه به ژر بشپړه شي.
تمام 3 ډرایور کې انټرویو موجود دی.
د ټولو 3 وړو ډرایورانو مرکې موجود دي چې هغه بیان ورکړي د همغه مطابق په دوسه کې ثبتېږي. د صدر اعظم عمران خان امر و چې پاتې 3 ساعتونو کې دا قضیه وبلټل شي که اتلوک ساعتونو کې نشوه په دوه او یکی به د دوسیه بشپړ
په پاکستان کې د افغان سفیر د لور د تختونی قضیه په کوردرنه او بهر سخت خبرګونونه و پارول. په کابل او ننګرهار کې یکشنبه مظاهره وشوه او ګډونوالو د پاکستان حکومت په دې قضیه کې ښکیل او تورن وباله. د کابل د مظاهره سلګونه ګډونوالو په پریکړه لیک کې چې د پانتون استاد او مدني فعال محمود مرهون ولوست، د یادې پیښې د عاملونو د محاکمې او د پاکستان په وړاندې د رسمي شکایت د ثبتولو غوښتنه وکړه. پاکستان تر دې مخکې هم تورن شوی و چې د افغانستان له ډیپلوماتانو یې پوره ساتنه نه ده کړې او مخکې هم د افغان استازو ژوند په خطر کې و. په خوال رسنیو د ګڼو خبرګونونو په ډله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بنسټګر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل فیسبوک لیکلي و چې د افغان سفیر د لور تښتونې قضیه خورا شرمونکې ده او عاملین باید ژر تر ژره ونیول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د قطر پلازمینه دوحه کې په لوړ کچه بین الافغاني خبرې د سولې د پروسې د چټکتیا په ټینګار سره پای ته ورسېده. د افغان هیات مشري د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله کوله. د طالبانو په استازیتوب هم د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر خبري رهبری کولې. دوړو خواوو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې یو ګډه اعلامیه هم خبره کړه. تفصیل په یو راپور کې.
د لوی اختر تر راتلو د مخه د دوهی بین الافغاني خبرې پای ته ورسېدلې، خو د اوربند یا اورکم څه پریکړه پکې ونه شوه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د دې غونډې په پای کې له ملا عبدالغنی برادر سره چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر دی په یو ګډ کانفرنس کې وویل.
مذاکرات تفصیلی داشتیم.
تفصیلی مذاکرات مدرلودل د خبرو د دغه دور مقصد داو چې د مذاکراتو بهیر چټک شي، سرعت پیدا کړي، څوک خدای وغواړي چې مونږ یوې پایدار سولې ته ورسیږو. مونږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوی له لوري د طالبانو د محترم تحریک پلاوی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې له پروسې د ملاتړ په برخه کې یو موټی او متحد ولاړ دی.
حمایت از پروسې سول قرار داره.
د عبدالله عبدالله او ملا عبدالغنی برادر سره په دې کانفرنس کې د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازې مطلق بن ماجد القحطانی هم ناستو چې دواړو ښاغلی عبدالله او ملا برادر ترې د دورزنې غونډې د جوړولو په خاطر مننه وکړه. ملا برادر وویل چې دورزي خبرې په مثبته فضا کې وشوي او د ورته غونډو په بیا جوړېدو ټینګار وشو. د بین الافغاني مذاکراتو د مشرانو کانفرنس الجزیره ټلویزیون خبراو او په سری عربي او انګریزي همزمانه ژباړه چلوله. ملا برادر د خبرو په پیل کې وویل:
مشرانو، کشرانو، علماء کرام،
I would like to welcome all the participants here.
د مذاکرو د ګړندې کولو او د ورته ناسو د ترسراوي د دوه مواردو ترڅنګ چې په ګډه اعلامیه کې تر یادونه شوی، دا ټینګار هم شوی چې په افغانستان کې ملکی زیربناوي خوندي پاتې شي، د ملکانو د تلفاتو مخه ونیول شي او د بشري مرستو په اړه همکاري وشي. په لوړه کچه د دوه هېواد بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د افغان سولې لپاره د متحدو ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد هیله ښودلې و چې د اختر په مناسبت به اوربند وشي. د قطر پلازمینه دوحه کې داسې وخت طالبان او افغان حکومت د لانجې د سولې او تلپاتې حل په لټولو ټینګار وکړ چې د جګړې ډګر لا هم تود دی. له پلازمینې کابل او ځینو څو ولایتونو پرته د راپورونو په اساس په شاوخوا 28 ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو وسلوال جګړه کوي. ګڼې سیمې له کله چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي، د دواړو خواوو ترمنځ لاس په لاس شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس بل ملالۍ بشیر څخه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د امریکایي ډیپلوماټانو د ستونزو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې امریکایي ملکی چارواکي هڅه کوي افغانان په خپل منځ کې سولې ته وهڅوي او په افغانستان کې د شوزو لاسته راوړنې خوندي پاتې سي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هغه امریکایي ډیپلوماټان او مرستندوی کارکوونکي له یو شمیر ننګونو سره مخامخ دي چې اوس هم په دې هیواد کې پاتې دي. وسلبالو طالبانو په دې وروستیو کې په یوه اعلامیه کې بهرنیو ملکي اتباعو ډیپلوماټانو او خیریه موسسو ته د امنیتي ستونزو نه پیښولو ژمنه کړې. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې د لیکوال په باور ډیپلوماټیکي ننګونې وروسته له هغه زیاتې سوې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اګست میاشتې تر پایه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه. وروسته لولو چې د دې پریکړې له کبله طالبان نور هم زړور سول او د مځکو لاندې کولو کمپاین یې لا زیات کړ. یو شمیر هیوادونو لکه چین او فرانسې له مخکې لا خپل وګړي له افغانستانه ایستلي دي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن روانه میاشت د خپلې پریکړې په دفاع کې وویل چې افغانان باید اوس د خپل ملت دفاع وکړي. د دا ژمنه هم وکړه چې امریکا به په ځانګړې توګه د ډیپلوماټیک او مرستندویه ماموریتونو او ځایي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې افغانستان یوازې پرې نه ږدي. د هیرالد سکاټلند خبرونه هم د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده او په سر کې لیکلي دي کله چې په 2001 کال کې پر نیویارک تروریستي برید وسو د برتانیې د هغه وخت صدر اعظم ټونی بلیر وویل چې هیواد به یې له افغانانو سره ودرېږي. ورځپاڼې اشاره کړې چې د برتانیې ډیر ځواکونه په 2014 کال کې له افغانستانه ووتل او پاته 1500 یې اوس وځي. په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې 455 برتانیایي ځواکونه وژل سول او سلګونو نور په هلمند ولایت کې ټپیان سول. خو لیکوال پوښتنه کوي چې دا ټول د څه لپاره. وروسته لولو چې پاکستان که څه هم پر دې سربیره چې یو اټومي قدرت دی او د برتانیې تر ټولو زیاته برخه مرستې همدا هیواد ترلاسه کوي، په هلمند کې د برتانیا په ماته کې یو مهم رول ولوباوه. لیکوال استدلال کوي چې که څه هم بهرني هیوادونه هغه ترجمانان له افغانستانه باسي چې له دوی سره کار کړی، خو طالبان اوس هم ښوونکي، ډاکټران او نرسان، پولیس او د قضایه قوې کارکوونکي، قراردادیان او د خیریه ټولنو کارکوونکي هدف ګرځوي. په همدې حال کې د مقالې په وینا د مخدره موادو کاروبار مخ پر زیاتېدو دی او طالبانو په دې وروستیو کې ادعا کړې چې د افغانستان تر 80% زیاته ځمکه لاندې کړې ده.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر ویلي طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې رسنۍ په خپلو تبلیغاتي وسایلو اړولې دي. محمد قاسم وفایزاده خبرلنو ته وویل د رسنیو په وړاندې د طالبانو په کړنو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. تفصیل په یو راپور کې
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر ویلي د رسنیو پر وړاندې د طالبانو کړنې نه دي بدلې شوې او غواړي چې د بیان ازادي انحصار کړي. محمد قاسم وفایزاده د یک شنبه پر ورځ په یوه خبري ناسته کې طالبانو ته خبرداري ورکړ چې په دې لار کې به هیڅ بریالي نه وي.
تعداد در تلاشن که افغانستان را
زین خلک غواړي افغانستان په ټولنه کې په غواخلو سره په تکسده یې تبدیل کړي چې دا یو خوب او خیال دی. د خلکو پر وړاندې ودرېدل له ماتې پرته بل پایله نه لري. کومې سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې دي زموږ ډېری خبریالان ترې خوار واره شول. دوی د خبریالانو پر وړاندې د محدودیت لاره نیولې ده، هماغه پخوانی سیاست مخته وړي. له دې ښکاري چې د بیان د ازادۍ پر وړاندې سیاست هم د پخوا په شان ده.
د
اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وویل طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې رسنۍ یا تړلي یا یې ویجاړې کړې او یا یې په زور په خپلو لوډ سپیکرونو تبدیلې کړې چې په کندوز کې جیهون، هرات کې د شینډنډ، بغلان کې د پیمان، سمنګانو کې د سیمای صلح او په بلخ کې د نوبهار راډیوګانې پکې شاملې دي. ښاغلي وفایزاده وویل یو به خبریالانو د امنیتي ګواښونو له امله هیواد پرېښی او یو 500 له ولایتونو نه کابل ته راغلی دی. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اطلاعات او فرهنګ وزارت ادارې دوی د ازادي راډیو ته وویل
زموږ په ساحو کې چیرې هم خبریالانو او رسنیو مرکزونو ته تعدید نه ده متوجه او اجازه د فعالیت ورکړل شوې د ملي منافعو او د هیواد ګټو او د اسلامي ارزښتونو په دننه کې نشرات کولی سي خپل وظیفه سرته رسولی سي. زموږ خواستونه د د کابل اداره په دې اړه پروپاګاندا کوي، په خپلې رسنوي باندې سانسور لګولې، بندیزونه لګولې، ستاسو اورېدلې دي او هڅه کوي زموږ مغاسي معرفي کې واقعیت نه لري. زیرا دوه
د خبریالانو پر وړاندې امنیتي ګواښونه نوې خبره نه ده. په دې وروستیو میاشتو کې څو خبریالان په هدفي توګه ووژل شول. تازه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رویټر خبریال او اکس اغستون کې د جګړې له ډګره د راپور جوړولو په مهال ووجل شو. حکومت تر ډېره ځایه د خبریالانو د وژلو پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبان دا ادعا ردوي. د جګړو په سیمو کې د تاریخي آثارو ویجاړول او چورول بل اندېښنه ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر ورته اشاره وکړه. وفایزاده وویل طالبان او مافیایي ډلې هڅې کوي چې افغانستان له لرغونو آثارو تش او تاریخي او لرغوني آثار له منځه یوسي. خو د طالبانو ویاند وویل د لرغونو آثارو د خوندیتوب لپاره له ځینو بنسټونو سره په اړیکو کې دي چې د ویجاړېدو مخه یې ونیول شي.
د وسلولو ځواکونو ویان وایي چې دوی له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت خپل کړی دی. اجمل شینواری رسنوی ته ویل چې په دې بدلون سره په تیرو څو ورځو کې دوی څلورویشت ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د بریدونو په وړاندې د افغان ځواکونو د دفاعي حالت په اړه له پرلپسې انتقادونو وروسته د دغه ځواکونو ویان ویل چې دوی په یو شمېر سیمو کې تعرضي حالت خپل کړی دی. اجمل شینواری د یک شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې په دې توګه افغان ځواکونه لاسته راوړنې هم لري.
بر اساس تعهدات قبلی که داشتیم نیروهای دفاعی و امنیتی در یک تعداد از
د مخکنیو ژمنو پر بنسټ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یو شمېر سیمو کې له دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته راغلي. په دې توګه موږ لاسته راوړنې هم لرو. تر اوسه ډېرې سیمې څلیرش ولسوالۍ او مرکزونه یې موږ بیرته نیولې دي.
ښاغلی شینواری زیاته کړه چې په دې بدلون سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تیرو څلورو ورځو کې د افغانستان په دو ویش ولایتونو کې 244 څلویخ عملیات کړي او د مخالفینو د یو شمېر کلیدی کسانو په ګډون یې د 2 شپږ اویا وسلوال وژلي او 2 تنه نیولې دي. د نوموړي په خبره په دې موده کې له 9 څلویخ بمی پیښو چې دوی په موټر بم پلان شوي وي مخنیوی شوي او په 2 مواردو کې ایښودل شوي بمونه شنډ شوي دي. طالبانو د افغان ځواکونو د ویان د تازه څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې دوی ویلي و چې دولتي کونو یوازې 2 ولسوالۍ بیرته نیولې، خو د خپلو کسانو د تلفاتو په اړه بیا څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي شینواري په وینا امریکا 3 نوي هیلیکوپټرې له افغانستان ځواکونو سره مرسته کړې ده. په افغانستان کې جګړه له دغه هېواد د بهرنیو ځواکونو له وتلو د بهیر په پال سره یعنی د سور له میاشتې تیزه شوې ده او طالبانو لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. د طالبانو دې پرمختګ پر افغان دولت پراخو نیوکو ته زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې یو ځل بیا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په تړاو هڅې چټکې شوې دي او دواړو خواوو او نړیوالې ټولنې د افغانستان د نورین پر سیاسي حل لارې ټینګار کړی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په روزګان کې له 2000 کورونایو سره د لومړنیو مرستو لړۍ پیل شو.
د اورزګان مرسیال والی نکی بولا عرفانی د یادی مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې یاد مرسته د جګړو څخه د بی ځایسو کندو ایتمانو او بی وزله کورنۍ سره کوي.
دا د 2000 کورنۍ سره کومک دی چې تقریبا 1000 کورنۍ په ترنکوټ شهر کې اوسېږي او هغه نورې 1000 کورنۍ چې دی هغه د دیراوت او گیزاب ولسوالۍ سره بیا ځای سوي دي. دا یوازې د کونډو یتیمانو متضرر کورنۍ سره مرسته وه.
د اورزګان ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزي مسولین وای په دغه ولایت کې تر 2000 زیاتې کورنۍ د جګړو لامل به ځای سوي دي چې زیاتې عاجل مرسته اړتیا لري. د یادی ادارې مشر عصمت الله فیض له نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه وکړه چې په اورزګان ولایت کې د بیوزله او جګړه ځپلو کورنۍ سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د رواني جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځای سوي او نن ورسره مرسته وسوه زیاتې خوشاله دي.
نوم یې سید لال جان اغا دی. 15 سوه کالداري مو نه درلودلې، مګر کې نن دا د 15000 افغانۍ پیدا شولې. نو زموږ د اختر د مراسمو یو ډېر موږ ته خوشحاله چې د مراسم کوو. ډېر اړتیا لرو ځکه چې پښې زما خپله پښه مې معذوره ده. جګړو څخه راغلي یو 10-15 کاله کېږي چې په خپل سرای کې نه، د بل په سرای کې همسایه پراته.
زه عبدالشافي د اروزګان ولایت ګیزاب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته اوس پیالان په ترینکوټ کې د مهاجرت شپې ورځې تېروم. 15000 افغانۍ پارچه را کله چې موږ د جزو د رسوالي ماجر هر سم پته سوي د تل ماجر نو ماجر شپې ورځې تیرو په د خیره کاری سکي
د اورزګان ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ریاست د معلوماتو پر اساس چې دغه ولایت 50 سلنه خلک ساشکالو وچکالي زپلې دي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
آزادی رادیو ته ورځ است نور مسائل هم تیرو خوز د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی د افغانستان حکومت له پاکستان خپل سفیر او نور ډیپلوماټان کابل ته وروغوښتل بلخ کې د یو مقناطیسي ماين په چاودنه کې درې کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي د افغانستان د کرکټ وتلي لوبغاړي رشید خان ویلي چې تیر 15 کال یوازې 15 ورځې پر کور تیرې کړې دي د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو تړون یا اوپیک موافقه کړې چې د تیلو د تولید اندازه به زیاتوي د ایران په سویلي ولایت فارس کې د 15.1 درجه په ځواک زلزله شوی ده د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول شوی نن عرفه او سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده سرشکل د حج مراسم هم د کورونا او بعد خبرېدو له کبله محدود دي
دا ژوند رنگونه
زمان نوم میرا خواد او د ننګرهار اوسیدون کې دلته په کابل کې اوسېږم
bale لو اختر دی خلک د قربانی لپاره مالونه اخلي د قیمت پاک لري توایت نرخونه څنګه دي
نرخونه خډیر او چد دي یو غوا په سر باندې کسان د شریک شینو و کسان یا 1000 روپیا اتنا مال کده چې خسای مال غواړي نو ته یو لګروپیا یو نیم لګروپیا پوره مشته ده
ها درو توې تاسو خپل شریک سوي ک په سال علوي
پروسه کالم په سام اغسته نو سکل و کسان شریک نو 2000 روپیا د زړه نه وخت دي چې خدای وکړي چې په دې هغه باندې په 1000 روپیا باندې غوا وشي او زمنګ زړه پی اغاسي
څه فکر کوي کاکا جان ولی دغه مال دومره قیمته سوای
دا مال خو ځکه قیمته شوی دی چې یو خو د اهمیت دی نه غانه بل د ولسوالیان نه یا د مخکې د پاکستان نه مال راتو او یا د ولسوالیان نه راتلو دی ولاتونو نه راځو د ولایتونو نه وسنې وځي امه ته لک خراب ده نو لارې بند دي نو د مال راوړل لګرانه ده
د قربانې د مال پاک لک راتو وای کوم ځانګړنې باید ولري بیا په غبان قرباني کیږي
مال خو په کار ده چې غاخونه ولري په صد کال نه بیا پورته ای نو پاغه مال باندې قرباني کیږي
قرباني خو چې وکی کنه بیا یو وخت سره رقم تقسیموي ځان ته څومره پرې دی خپلوانو ته گاونډیانو ته سره رقم ورکوي
قرباني شته وکنو هر څوک په درې برخه شي یو ستا خپل ده یو د گاونډیانو ده یو د خپلوانو ده
bale په دې ورسته کې ځینې کسان ټول هغه وخت ځان ته ساتي تاسو داسې کسان لیدلی
کېده چې ځکه چې قرباني کیږي اما خیرات نه کیږي چې بیا هغه وخت نه شي قرباني وشو اما چې کومه بیایشی داغی به خیرات ده
څه غواړي له خلکو نه چې کله دوی قرباني کوي کومې خبرې کوم شرایط په نظر کې ونیسي
دا چې کورونه دی چې په میاشت میاشت یې غوښې نه لیدي نو په کار دی چې هر یو خپل گاونډي سره خپل خپلوان سره هر چا سره چې د وس نه پوره وي د غوښې یا د قربانۍ یا د اختر په هغه باندې ورته مدد وکړي
bale سمه غوښه ورکړي او ډوکیو خراب ورنه
کړي کله غوښه ورکړي نو سره چې سره خیرات ورکړي خو خسته شي ورکړي نه بدل شي
ډېر زیاته مننه تاسو
ته مننه تشکر مننه الله عزت